کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدون کو سلام دوم پختو خبری خبرونه اوریدو ته ستړی مشه امریکا غاګ آشنا رادیو نه پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکوته
د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خپل وسلوالو ته امر کړی دی چې خپل جنگی تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حمله ونه کړي. ایران ویلی دی که امریکا په ایران نوی بندیزونه نافذوي نو باید خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه ډېر لري کړي او توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نه تاق نن د یکشنبې په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري.
په کندز کې طالبان له کاروانګرو عشر اخلي. د کوچیانو د انسجام د شورا مشر دلاور فیضان وایي د افغانستان شپږ میلیونه کوچیانو ته پاملرنه نه ده شوې.
متاسفانه به ووایم چې د کوچیانو د نفوس په تناسب باندې په افغانستان کې د کوچیانو ضرورت هېڅ په نظر کې نه ده نیول سوی او بیخي کم دي چې په نشت حساب دي.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو نه وروسته د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې دا او نور مطالب اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار د امنی قماندان جنرال عبدالرازق ویلی دی چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله د پاکستان نه د هلمند د موسی قلا ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې د هوایی عملیاتو په مقابل کې خپل جنگی تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. ملا هبت الله وسلوالو طالبانو ته ویلی دی چې د داعش د وسلوالو او د دوی د وسلوالو هدف یو دی. د جنرال عبدالرازق په وینا د ملا هبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر ملا شیرین، د مالی کمیسون مشر ملا ګلاغا، د نظامی کمیسون مشر صدر ابراهیم او د اکمالاتو مسؤول نعیم بړی څه ملګری وو، خو ټول بیرته پاکستان ته تللي دي. جنرال عبدالرازق وویل
د کوټ شورا سره ملا شیرین ورسره و چې د دې د استخباراتو مسؤول دی، ملا ګلاغا ورسره و چې هغه د مالی مسئول دی، دری در طول او صدر ابراهیم ور سره و چې هغه د نظامی مسئول دی، د نظامی چار مسئولیت لري.
قماندان عبدالرازق ویلی دی چې ملا هبت الله او ملګری په موسی قلعه کې د دوه ورځو تیرولو وروسته بیرته د بارامچی د لارې پاکستان ته انتقال شوی دی. وسلوالو طالبانو او د هلمند ځایي چارواکو د جنرال عبدالرازق د دې څرګندونو په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو هغه هندي انجینیر خوشی کړی دی چې څلوېښت ورځې مخکې تښتولی و. د میدان وردګو د ولایت د امنی قمانداني نطاق ویلي دي چې د یوې وسلوالې ډلې د افغانستان د برېښنا د موسسې یو قراردادي هندي انجینیر څلوېښت ورځې د میدان وردګو د ولایت د سیدآباد په ولسوالۍ کې پټ ساتلی و. ښاغلي امینی ویلي دي چې پولیسو د دې انجینیر د خلاصون دپاره څلور ځلې عملیات وکړل. د ویلی دی د غډلې د هندي انجینیر د خوشی کولو په بدل کې پیسې غوښتلې خو چا ورته پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویلی دی چې د 944 میلیونو ډالرو په ارزښت پرمختیايي پروژې تطبیق شوې دي، خو لا هم 20% افغانان د سکلو پاکې اوبه نه لري. د دغه وزارت نطاق اکبر رستمی ویلی دی چې سکاله 50% کلیوال د سکلو پاکې اوبه لري، خو تر 2000 کال پورې 3% خلک د سکلو پاکې اوبه درلودلې شي. اکبر رستمی د دغه وزارت د درې کلنو فعالیتونو د رپورټ د خپرولو په وخت کې خبریالانو ته دغه معلومات ورکړی دي. ایران ویلی دی چې د ایران مقتدر انقلاب ګارد رئیس نن ویلی دی چې که امریکا په تهران باندې نور بندیزونه لګوي نو امریکا د بیا خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه ډېر لرې انتقال کړي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
دغه اجانس د جنرال محمد علی جعفری له قوله وایي که چیرې نوي بندیزونه نافذیږي نو امریکا باید خپلې سیمه ییزې اډې د ایران د مزایلو د ساحې نه 2000 کیلومتره لرې انتقال کړي. وس د امریکا نظامی اډي د بحرین، عراق، عمان او افغانستان په شمول د ایران د سرحدونو په 1500 کیلومتر کې واقع دي. جعفری د سمایزو مسالو په سر د امریکا سره د خبرو اترو نظر رد کړی دی. جعفری ویلی دی که چیرې امریکا د ایران انقلابی ګارد تروریستی ګروپ وبولي، نو ایران به هم د امریکا پوځ تروریست ګروپ وګڼي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د سوریې د حکومت وسوالو مخالفینو او د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي د ترکیې سره په شمال لویدیځه سرحدي غړه کې د ترکیې د قواوو او د القاعده د ملګرو ډلو ترمنځ دزې او نښتې شوې دي. د سوریې مخالف وسلوال مصطفی سجاری وایي د سرحد د بلې خوانه د القاعده وسلوالو ملګرو راکټ فایر کړ او ترکیې د هوانو ډزې وکړې. د ترکیې مستقل خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې ترکیې نن د یکشنبه په ورځ په ادلب باندې د هوانو ډزې کړې دي. توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نطاق نن د یکشنبه په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د عراق د کردانو په سیمه کې دو هفته مخکې خلکو د آزادۍ جنجالي ریفرندم کې رأی اچولی دي. بغداد د سیمې نه اخوا بین المللي پروازونو باندې بندیز ولګاوه او ګواښ وکړ چې د کردانو استازي ملي پارلمان ته نه پرېږدي. صدر اعظم حیدر علی بادی د کردانو نه غوښتي دي چې د خود مختاری نتیجه لغوه کړي. عراقي کردانو د خپل خپلواکۍ لپاره په ریفرندم باندې جنجال راپارولې دي، خو په سوریه کې کردان د خپل دفاعي هدف په لوري غټ پرمختګ کوي او د خپل واکمنۍ قانون ته داخليږي. د دوی قواوو د سوریې د خاورې څلورمه برخه په خپل کنټرول کې ساتلې ده او د امریکا سره ټینګ ائتلاف لري. دوی همدغه راز محلي انتخابات وکړل چې بالاخره سیمه ییز پارلمان ولري. د نت په نوم موسمي طوفان نن د یکشنبه په ورځ د میسیسیپی او الاباما لوري ته روان دی. د هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي دي چې د دې طوفان سرعت په ساعت کې 110 کیلومتر دی. د نت د طوفان د رسیدو نه مخکې د لویزیانا او نیو اورلیانز د ساحلي برخونه خلک د جمعې په ورځ وایستل شول، خو تر اوسه لسګونه کسان مړه دي او په مرکزی امریکا کې زیات مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. د آشنا تلویزیون رپورټ تاسو پام را اړوم.
نن د یکشنبه په ورځ د نت د توپان دویمه ورځ ده. دغه توپان د بلاکسی ولسوالۍ چې میسی سی پی ته نږدې ده نن ووهله. د سمندري توپانونو ملي مرکز وویل چې د نت توپان په منظم ډول په یوه ساعت کې د 140 کیلومترو په سرعت روان دی. د نت توپان اوس د میسی سی پی پر ایالت تیریږي او د جنوب ایالتونو په لور روان دی. د توپانونو مرکز اټکل کوي چې د ټینیسی درې او اپلاچین غرونو ته به د دوشنبه په ورځ ورسیږي.
د سیمیاونړی خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. په یمن کې قبایلی مشرانو ویلي دي چې یو ډرون الوتکې چې ګمان کېږي امریکایي بوي د یمن د ماری په ایالت کې د القاعده په ملګرو وسلوالو هوایي حمله کړې ده. 15 تنه وژل شوي دي. زرګونه مهاجر د سور زرایس په لیبیا کې په کمپونو کې بند پاتې دي. دا مهاجر د صبراته په خار باندې د کنټرول د مسلې په سر د جنگ د وجې هلته بند پاتې دي. او نن د نړۍ د مختلفو هیوادونو اغه موټرونه د استرالیا د داروین په خار کې د سولر چیلنج په نوم مسابقه کې ننداري ته خودل شي وو چې د لمر په حرارتي انرژي چلیږي. د شپږشتو هوادونو 500 موټرونه چې د لمر په حرارتي انرژي چلیږي په دې خاطر نن نمایش ته خودل شي وو چې د دغو موټرونو تجارت او ورزي ته د خلکو پام واړول شي. دغه 500 موټرونه د داروین د خار نه د ادلیب تر خار پورې د اکتوبر تر 15 نیټې پورې 3000 کیلومتره سفر کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته تاکل شوی چې سبا په کابل کې د مخدره موادو په ضد مبارزې په برخه کې د سیمه هیوادونو د سترو کارپوهانو کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د مخدره موادو په ضد مبارزې وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې د سیمه د 11 هیوادونو کارپوهان د مخدره موادو د تولید او ترانزیت د مخنیوي لپاره د نوو لارو چارو پر موندلو او د سیمه د هیوادونو په کچه د ګډې همکارۍ په رامنځته کولو بحث کوي. پام کوي په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت چارواکي وایي په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې به د سیمې د یولسو هیوادونو له تجربه لرونکو کارپوهانو سره د قانون د تنفیذ، معیشتي بدیل او د مخدره موادو د تقاضا د کچې د راټیټولو په برخو کې د سیمه ییزې همکارۍ پر زیاتوالي او پیاوړتیا خبرې وشي او دغه راز د سیمې او نړۍ سازمانونه او بنسټونه به وهڅول شي چې د مخدره موادو په مبارزه کې پراخ ګډون وکړي. د دغه وزارت سلاکار همایون نوابي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پر نوې ستراتیژي باندې په جدي ډول کار کوي او د سیمې د هیوادونو د کارپوهانو سیړنو او د کانفرنس نتایجو ته په دې ستراتیژي کې ځای ورکړي.
په دې غونډه کې د کوم مساوده د همکاري د منطقې په سطح کې جوړ شوی یا درافت شوی د افغانستان د حکومت له طرفه دغه مساوده په دې ورځنیز کانفرنس کې د ارشد کارپوهانو سره شریکېږي او د دې منطقې اکم کارپوهان چې راځي د دوی نظر په فکر اخیستل کېږي او دغه پر اساس زموږ مساوده تقریبا تکمیلیږي او بیا دا نور پروسی لري کېدې شي یو یا دوه نور ناستې مونږ د منطقې د نورو هیوادونو په سطحه چې هغوی سره دغه ستراتیژي چې د افغانستان په نوښت جوړ شوی دا به انشاءالله عملي بنه.
ښاغلي نوابي زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د ایران، چین، روسیې، هند، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه او متحده عربی اماراتو کارپوهان ګډون کوي او تمه لري چې دغه کارپوهانو له تجربه او سیړنو څخه په استفادې د سیمې په کچه له مخدره موادو سره ګډه او اغیزمنه مبارزه ترسره شي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت سلاکار وویل چې د افغانستان د مخدره موادو لویه برخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او همداشان د مخدره موادو تولید لپاره کیمیاوي مواد له بهر څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته صادر کیږي چې له امله په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي نوابي هیله وښوده چې د دغه کانفرنس په نتیجه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري لا پسې پیاوړې او ښه همغږي رامنځته شي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان د دغه کانفرنس مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دي او وایي چې که څه هم افغان حکومت په تېره یوه نیمه لسیزه کې د مخدراتو د لمنځه وړلو لپاره زیاتې هڅې کړې او ګاونډي هیوادونه یې صادقانه همکاریو ته رابللي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره امریکا غږ ته وویل
ولس کاله کېږي په دې ارتباط کې مبارزه کوو، مګر متاسفانه دغه پروسه کال په کال زیاتېږي. هغه تجربې، هغه کارونه، هغه زحمتکشان چې دولت افغانستان کړی دي تر اوسه هم پورې مثبت جواب نه دي راکړي او هم دغه تجربه خلکو چې د نورو ممالکو راځي که لس دي که دولس دي، زه فکر نه کوم چې زموږ په جامعه کې د دوی نظریات د دوی تفاهم
افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په نوې ستراتیژي کې زیات پام د سیمې په کچه د مخدره موادو د قاچاق او ترانزیت مخنیوي ته اړولای دی او همداشان په کور دننه د کوکنارو د کروندو او په نړیواله کچه د مخدره موادو د مارکیټ له منځه وړلو ته هم په دغه ستراتیژي کې ځای ورکړی دی. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د مخدره موادو د ستونزې پراختیا ته په کتو په دې برخه کې اوسنۍ تګلارې د دغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره ځواب ویونکي نه دي او باید پکې هر اړخیز بدلون راوستل شي. د رسمي شمیرو له مخې په اوس وخت کې افغانستان د ټول نړۍ 15% اپین تولیدوي او د دغه هیواد څخه باندې 3 میلیونه وګړي په مخدره موادو اخته شوي او یا هم په یو ډول نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمنګ غږ د واشنگتن ناوړی د کندوز ولسوالۍ اوسیدونکو وی چې وسلواله طالبانو په زراعتي ځمکو باندې له اوشر ټولولو پرته مالیه همیخي او د هغو خلکو ځمکې بیت المال اعلان کړی دي چې په دولتي ادارو کې دند لري. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن پر رپورت کې اورو.
د کندوز د کلیوالو سیمو اوسیدونکو وی چې وسلوال طالبان یې له هر زراعتي فصل څخه لسمه برخه د اوشر په نامه اخلي، خو اوس یې له اوشر پرته په هر جریب باندې 500 افغانۍ مالیه هم ایښې ده. دغه خلک وایي چې له مالیه پرته وسلوالو طالبانو د هغو خلکو زراعتي ځمکې بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو، پولیسو او ملي اردو کې دندې لري. د کلیوالو سیمو خلک دا هم وایي چې د طالبانو له عشر او باج ټولولو څخه په عذاب شوي دي، خو له ویرې غږ نشي کولی. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي داسې وایي:
سابق دولت جریب په سر باندې سل روپۍ اخیستې، هغه هم داسې و چې تقریبا د جهاد د دورې نه پاتې وه. حکومت د مجاهدو د هغه تیرو کلو ټولې جریب په سر سل روپۍ واخیستلې، او دا واری نو تقریبا دې هغه د خپل ساحه ده، هغه نه پنځوس روپۍ جریب په سر باندې ټولې کړې لپاره د خپل د عوایدو تقوی لپاره. بل عواید هغه داسې اوس په اطرافونو کې د برق محصول هم دوی ته تاویلېږي. اوشر خو مکمل په ټولو ساحو کې چې دې هغه ده، خصوصا په ولایت د قندوز کې خو صرف بندرونه د ښار د دولت ته ولکې لاندې دي، کولسوالۍ دي، ټول عواید د اوشر له لارې نه طالبان ټولې همداسې چې کومو ساحو کې برق تیر سوی ده له ښار نه لرې دي، هغه عواید د برق هم مطابق د دولت چې څونه اخیستل همغونه دي هم ټولې. خو موږ هم په کومه ساحه کې چې ځمکه واقع ده او وجري به ده، او د هغه نه جري په سر پنځوس درې نیم سوه روپۍ ټولې کړې، همداسې که چا شل جري به وي هغه داسې پنځوس سی زر روپۍ کېږي. قندوز په ټول افغانستان کې داسې یو ولایت ده چې غرونه نه لري، سه کال دولس میاشتې د قندوز ځمکه غیر د للمې نه او یې ټوله خړوبه کېږي، زراعتي ځمکې اکثره آباده دي. اوس 90% عواید یې په سمت شمال کې د ولایت قندوز نه ده.
د چاردرې یو بل اوسیدونکي هم وایي چې د دولتي مامورینو ځمکې د طالبانو لخوا بیت المال اعلان شوي دي.
ایمانوم ګلولي ده د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی. په کلیوالو سیمو کې د طالبان دایید منابع ډیری دي. یو منبع یې د اوشرو زکات ټولول دي چې دیندوانو نه دوی اوشر اخلي، د غنمو نه اوشر اخلي، د جوارو نه اوشر اخلي، د میو د شلو نه اوشر اخلي. بل د عاید منبع یې کومې دولتي پروژې چې په کلیوالو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی تر ګرت لاندې دي تطبیقیږي، د هغوی نه هم دوی یوه فیصدي اخلي. پرته له فیصدي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو تر ګرت لاندې سیمو کې کوم پراختیايي کارونه وشي. او په دې اوسو وختو کې یو بل قانون وضع کړی دی چې د جریب په سر فکر کوم چې 50 روپۍ دوی غونډي کلنۍ مالیه د جریب په سر 50 روپۍ ده. او بل اعلان یې دا هم کړی دی، هغه خلک چې ځمکه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، هغه ځمکه دوی په اصلاح بیت المال کوي او خاوندان ته اصل نه ورکوي. دا هم یو بل دایید منبع د طالبانو ده.
طالبان په قندوز کې کوښښ کوي چې خپل عایداتي منابع زیاتې کړي. له تیر کال راهیسې د برېښنا مصرفي پیسې ټولوي، د زراعتي ځمکو له هر فصل څخه لسمه برخه اخلي. هغه خلک چې په غرونو کې پستې راټولوي، له هغوی هم د طالبانو وسلوال کسان چې د پستو د عشر لپاره معذف شوي وي په لارو کې ولاړ وي او د راټولې کړي پستې لسمه برخه ترې اخلي. له دې پرته طالبان د همبستګۍ په نامه په کلو کې د پلچکونو د جوړولو او د سړکونو د جغل کولو لپاره پروژو هم پیسې اخلي. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کوچیانو د انسجام شوراوی په ټول افغانستان کې 6 میلیونه ځایي موسمی او سرحدی کوچیان ژوند کوي چې حکومت ورته د ښوونې او روزنې او روغتیا په برخه کې په سمه توګه کار نه دی کړی. لیمین یزی په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
د کوچیانو د انسجام شورا وایي د کراسنادو له مخې په ټول افغانستان کې 6 میلیونه کوچیان ژوند کوي. دغه شورا وایي حکومت د کوچیانو د اولادونو ښوونې روزنې او روغتیا ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د دغه شورا مشر دلاور فیضان د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا مهال د کوچیانو لپاره په ټول افغانستان کې ولیسی فعالیت لري چې یوه پکې د نجونو ده.
نو تاسو اوس قضاوت وکړئ چې ولیسی د افغانستان د 6 میلیونو انسانانو لپاره څومره کفایت کوي. اوس ما د تلورو نورو لیسو حکم د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور نه اخیستی چې یو په هرات کې کار ختم ده، په نویم کال کې به انشاءالله تعالی کار شروع کړي، یو په کابل کې، یو په کندهار کې، یو به د نجونو لیسا تیار، یو دانه مونږ د الکانو لرو د نجونو لیسا مونږ په ننګرهار کې د کوچیانو لپاره. په پاسنو و لیسو کې دوه د مونږ مستقیم مربوط دي، او پنځه بیا د معرف وزارت لاس لاندې مدیریت یې کوي. یعنی دا موږ امکانات اوس لرو او دا د ما په وجود کې چې زه راغلی یم د څو لیسې موږ جوړې کړې حتی دې موجود نه لاره ولې دا کفایت نه کوي.
د کوچیانو د ښوونې روزنې او ښوونځیو په اړه مو له معرف وزارت څخه وپوښتل خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ولسي جرګه کې د کوچیانو چارو کمیسیون هم دا مني چې حکومت د کوچیانو د ښوونې روزنې او روغتیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. دغه کمیسیون زیاتوي اوس مهال په ټول افغانستان کې شپږ میلیونه کوچیان دي چې حکومت له دغه شمېرې یوازې 15% کوچیانو ته حقوق ورکوي. د کوچیانو استازي او د کوچیانو کمیسیون غړي یوسف صابر امریکا غږ ته وویل که څه هم په تېرو 15 کلونو کې د کوچیانو د ښوونې او روغتیا ته تر یوې اندازې پاملرنه شوې ده خو د کوچیانو نفوس ته په کتو دغه پرمختګ بسنه نه کوي. کوچیان په افغانستان کې د اوسېدو اوږده مخینه لري او اکثره یې په دودیزه توګه د مالدارۍ په کاروبار بوخت دي. دوی د ښوونې روزنې او روغتیایي چارو ور هاخوا د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو مالونو د سرځایونو له غصب سره هم مخ شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې لک مخکې تاسو په رپورټ کې واوریدل د کوچیانو د شورا مشر وویل چې 6 میلیونه کوچیان په افغانستان کې له ستونزو ډک ژوند تېری. خو په افغانستان کې د میشتو کوچیانو لویه ستونزه څه ده؟ لږ مخکې هم د کوچیانو د انسجام د شورا له مشر دلاور فیضان سره مرکه وکړله. هغه امریکا غږ ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
متاسفانه به ووایم چې د کوچیانو د نفوس په تناسب باندې په افغانستان کې د کوچیانو ضرورت هېڅ په نظر کې نه ده نیول سوی او بیخي کم دي چې په نشت حساب دي. که د معرف برخې ته راشم او زه خپل ریاست درته یاد کړم نو په ریاست کې موږ اوس فعلا 2 لیسې د کوچیانو لپاره لرو چې دوی فعالیت کوي. البته د موږ په چوکاټ کې د معرف په چوکاټ کې 15 نورې لیسې هم شته خو زه د خپل ریاست په مورد خبرې کوم. یو په غزنی کې لرو او یو په ننګرهار کې او د څلورو لیسو نور حکومت مواغیستي چې یو د هرات ته لیسه ده چې د معلمینو کار مو خلاص کړی ونه ویب کې کار شروع کوي په خیر سره او یو په کندهار کې جوړو یو په کابل کې جوړو او یو د نجونو لپاره په ننګرهار کې جوړو. کوشش کوو چې دوی لپاره یا د لیسې د موږ مربوط کې او کومې چې د موږ مربوط کې باید معرف وزارت او د مالی وزیر باید موږ ته بودیجه په اختیار کې راکړي دوی ته کار.
بله کوچان خپل په ژوند کې یو ځانګړی فرهنګ لري. په خو به دوم دزله نه خکاو چې خپل بچی مکتب ته ولګي خصوصا جونې اوس څومره د شعور په کوچانو کې پیدا شوه دی چې دوی باید خپل اولادونه مکتب ته ولګي خصوصا د جونو په برخه کې دوی فکر کې څومره بدلون راغله.
کوچانو ذهن تقریبا ډیر زیاتو سماده ده یلکانو لپاره خو تقریبا د طویلې سم چې نه وي صدا ماده ده او د جونو لپاره تر ډیره حد ماده ده. البته کوم کوچانو چې اسهان نه دي برابر کمو دی وی د ذهن باندې کار کوو واسو خبرې وسره کوو او دوی ته وخیو چې موږ تاسو ته امکانات دي تعلیم او تحصیل برابرو نو دی وی ذهن هم اماده کړئ شي. دومره درته ویل سم چې کوچانو ذهن موږ خپل څه دې ته اماده کولای شو چې جنونو او لکانو باندې خپل درس وایي. البته چې امکانات راځي.
بله فایزان صاحب لکه څنګه چې د نوم نه فائدہ ده کوچیان په ژمی کې یوه منطقي کې په وړي کې بل منطقي کې دغه د دوی کړه کېدل او تاګ راتک د دوی بچیو ته یزدا کوونکو ته د خونې روزنې په برخه کې څه سنځ نه پیدا کوي او که پیدا کوي د سنځ د حل لپاره په څه فکر شوی دی کنه؟
ځکه خو دا کومې لیسې چې موږ لرو دا ټولې لیلیا لري او دا د لیسو مطالبین چې دوی د دې جوګا دي چې اکثره بیا په لیلیا کې ځوان کوي نو دوی کاری کوي خپل بچی پرې ویدي کله چې مکتب نه فارغېږي او د رخصتو وخت بیا د خپل کارو سره یوځای کیږي. نو ځکه موږ غواړو چې په هر ولایت کې دوی ته لیلیا لیسې جوړې کړو چې هغه ماشومان چې غټ دي دوی په لیلیا کې پاتې او دوی خپلې کاډي وکړي. البته هغه ماشومان چې دوی سره په کاډو کې دي ما د معرف وزارت سره کار کړی خو البته لا تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. موږ وایو چې هغو ماشومانو ته موږ سیار مکتبونه جوړ کړو یو معلم له یو څو کاډي چې وځي کېږي دوی سره ولېږو چې اول دوی مو درېم سیم دوی سره په روانه باندې وایي. حتی دا یو نظر هم موجود و که موږ اوسو کولی داسې کتابونه چاپ کړو چې اول نه تر درېم سیم په پورې موږ دوی ته په یو کال کې یو نیم کال کې وایو درې واړه سیمپونه په یو وار باندې دوی پاتې چې معلم به ورسره یو معلم کولی چې دیار مضمون درس ورکړي ولو کوچانو سره وګرځي هغه ستونزه لا پاتې ده چې هغه نور ستونزې بیا یو څنډه حل دی لایو
د روغتیا په برخه کې د کوچانو ستونزې تر کوم حد حل دي
هیڅ نه دی ځکه خپل د وزارت سیاحت امی به ویل چې کوچان په مناطق کې ځون کې چلته موږ نه ترانسپورت ورکولای شو چې موږ ډاکټران لا چې امنیت هم خراب ده موږ نه سوات لای هم دا وجه چې ما دې لپاره لابي وکړه او په تیر یو نیم کال کې دا د جریان ولر بل اخر ما د رئیس د جمهور جلالت ما محمد اشرف غنی حکومت واغیسته چې دې نه ایسته ولنیم کال کې به د کوچانو سیاحت د موږ مربوط شي چې موږ دوی ته پر غره او دشت کې رسیدګي کولای شو نو وګورو چې ولنیم کال کې موږ څنګه بودیجه راکړي چې موږ دوی سیاحت لپاره پاملرنه
وکړو تاسو وایو چې د روغتیا په برخه کې غواړو موږ کوچانو ته رسیدګي وکړو د خونه روزنې په برخه کې غواړو چې موږ رسیدګي وکړو کوچانو په ریاست کې څومره د ظرفیت موجود دی چې په یوازې سر وکړي چې د شپږ میلیونه کوچانو ته رسیدګي وکړي
ډیر خپتنه ده مونګه موازی له خدماتو مسولیت اخیستو سره موږ خپل تشکیل باندې کار کوو مخکې مونګه په ټول ریاست کې مثال دی عمومي ریاست لاندې درې ریاستونه لرم اوس الحمدلله مونګه نه ریاستونه لرو او ګورو چې د روان کال کې مونږ نور ریاستونه مخکې نو سره دې مونږه ظرفیت سازی باندې کار روان کړی او الحمدلله مونږ اکثره مونږ سره چې کار کوي ماستران دي او حتی بعض ډاکټرانو مور کې لرو نو موږ خپل ظرفیت د ریاست ورسره لوړ کړی د څومره چې خدمات او بوج په موږ باندې راځي همدومره موږ ظرفیت د خپل ریاست مو سره موازی جوړو ان شاء الله موږ جوګای چې دی رسیدګي په تعلیمي او تحصیلي برخه کې ولرو
څو وخت به د کوچیانو د ستونزې حل شي
د ټول افغانستان ستونزې د ریاست دی ورته موږ ویلې سم چې د کوچیانو ستونزې حل کیږي نه ولې یو څاند ازب موږ رسیدګي ورته وسو کړلې چې لګي کاندې کو چې ته امکانات یو امکانات بیا د افغانستان حکومت پورې تړلې دی حکومت خپل هم بودیجه سره کثر سره کله کله مخ شي نو که بودیجه وي او ته دي خبر د زر موږ ورته رسیدګي کولای شو که بودیجه نه ته بنده وخت نشي
bale ډیر مننه فیضان صاحب کور ودان
کور مو ودان خیر اوسې چې د کوچانو غږ مو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
زمون غږ د واشنگتن ناوري نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو د اکتوبر 8مه لونګي ورځ اول مانځله د ځوانانو پیاوړتیا شورا څلور کاله کېږي د غورز مانځي د دغه شورا غړي وایي چې د لونګي ورځ د لپاره مانځي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د لونګي تړل دود کی نور حال د حکمت سروش پر رپورت کې اورو
د افغانستان د ځوانانو پیاوړتیا شورا نن په کابل کې د لونګي ورځ ولمنځله د دغه شورا مشر وایي چې څلور کاله کېږي دغه ورځ د لونګي د کلتور او درنښت بیا راژوندي کولو په نیت لمانځي
د چې د تیرو کلونو کې دغه کلتور په قصدي شکل باندې یا ارادي یا غیر ارادي شکل باندې خلکو خوخته چې د کلتور ضعیفه کی د زوف لپاره مختلف حملو کې لونګي ټارګټ کړي دي او د یو منفي ایمیج ورکړي د منفي انزور ورکړي ده دغه منفي انزور د لیکولو لپاره په ځوان کهول کې د هغوی په روزمره ژوند کې د دې دود راوستلو پاللو لپاره دا ورځ موږ تاسیس کړي
دغه ځوانان وایي چې د دغه ورځ په منځلو سره هڅه کوي چې د لونګي تړلو دود بیا راژوندۍ کړي
مشرانو دا دود او دا موږ کلتور ده او په ویاړو چې موږ المانزو موږ واړو هغه په خوانی تاریخونه بیا راژوندۍ کو
افغانانو کې یو خستر او ملي دود دی چې ټول مخور سپینګيري او مخور مشران په جرګو کې همیشا لونګي نه استفاده کړي ده او نن هم چې تاسو ګوره دلته ډېر ځوانان له مختلفو قومونو راټول شوی دي
څېړونکو او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي چې لونګي نه یوازې کلتوري اړخ لري بلکې مانوي ارزښتونه هم لري
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو د قندهار د امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق وایي د طالبانو مشر مولوي هبت الله د پاکستان نه د هلمند موسی قلا ولسوالۍ ته ورغله او هلته خپل وسوالو ته امر کړی دی چې د هوایی عملیاتو په مقابل کې خپل جنگي تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسوالو حمله ونه کړي ملاحبت الله وسوالو طالبانو ته ویلي دي چې د داعش د وسوالو او د دوی د وسوالو هدف یو دی د میدان وردګو ولایتي چارواکي وایي چې وسوالو هغه هندي انجینر خوشی کړی دی چې سلوي خرزي مخکې تختولی و د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویلي دي چې د 914 میلیون ډالر په ارزښت پرمختیایي پروژې تطبیق شوې دي خو لا هم 20% افغانان د سکلو پاکې وبنلري د ایران رسمي خبری آژانس ارنا راپورت ورکړی دی چې د ایران د انقلاب د ساتونکو رئیس نن ویلی دی چې که امریکا په تهران باندې نور بندیزونه لګوي نو امریکا د بیا خپلې نظامي اډې د ایران د سرحدونو نه ډېرې لرې کړي. د سوریه د حکومت و سوال مخالفین او د بشری حقوق مبارزین وایي چې د ترکیه سره په شمال لویدیځ سرحدي غړه کې د ترکیه د قواو او د القاعده د ملګرو ډلو ترمنځ ډزې او نښتې شوې دي.
ګرانو اوریدونکو، دوهمه پښتو خبری خپرونه هم پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نورې خپرونې پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا لوی الله ماشي.